دوستانو دا ازادي لري په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسما خپل کار پیل کړ. نور ریپورتونه لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجی صفای دروري
د هم د مهمه خبرونو سره ټکی د فاریاب په ځانمرګې برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل: د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې، که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی ترڅو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مون کوشش دا کو چې اعتماد سازی منځره شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي کې دیشي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودله چې منګه حاضری چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو رسمي خبرې اترې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسما خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر و، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمدی نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 50 میاشتو کې ولسی جرګې 50 علني غونډې درلودې، 8 قوانین یې تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وایي.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تېره ورځ 14 لږ تر لږه 9 تنه وژل دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وسو چې 18 تنه پکښې وژل سوه او 43 نور ټپیان سوه. د پولیسو او روغتیایي چارو د مسؤولانو په وینا د دې پېښې اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یوه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د عراق په مرکزي ښار تارمیا کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی، ځانوژونکي برید شپږ عسکر او پولیس وژلي دي. اته تنه هم موټر بم چاودنې د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یوه شیوه میشتې ښار کې وژلي دي او شپږ تنه هم د دې چاودنې ټپیان دي. تر څو کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو پر حکومتي ځواکونو او شیوه باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکی چارواکي وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل سوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سان لیورفا سیمې ته د والي له قبله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومې شارګوټي کې په یوه ځانوژونکي برید کې او بخشی دو دیرشتانه واژه‌سو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلمې نیټې هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادایش کاربللی دی. دغه ډله د سوریې سره د پولې ها خواته له کوردي ځواکونو سره جنګېږي. داوودغلو دغه راز ویلي د کابینې په نننۍ غونډه کې به د ترکیه او سوریې ترمنځ سرحد پر لا ډېرو امنیتي تدابیرو بحث وسي. بلخوا د سایبریا په ختیځ کې د کراسنویارسک په سیمه کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې نن لږ تر لږه یوولس تنه مړه سوه. په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل یوولس تنه مړه سوي او تر اوسه د دوه ویشتو تنو د ټپي کېدو خبر لرو، خو دا معلومات شایي بدل سي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا پیښه د بیکال پر لویه لار رامنځته سوه او په بس کې پنځوس تنه مسافر سپاره وه. یوه غیر حکومتي اداره چې مقره په امریکا کې د یو لس باندې شلو کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څانګه وتړي، ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په پسې حضور غوښتونکي نه دي. دغې موسسې له 1992 کال راهیسې په روسیه کې لوړو زده کړو او بشري حقونو په برخه کې څه باندې $120 میلیون مرسته کړې ده. د جولای پر 1 یعنې پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته یې خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګو ورته ګوري. په دې کې یو هم د مکارتر مسه ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منځندرانو ته وویل چې لا هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کېږي. ولسمشر اوباما خپلو متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي. د وی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګ ته د اسرائیل لو په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغو چې هغه بېګونه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپلو کورو ته ستانه نه کړو قرار نه سو. ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي، سعید عبیدیانی امیر حکمتي د پوست پخوانی ډاکټر باید آزاد سي، ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لار پرانیزي. وروستی خبر دا چې په بریتانیا کې د قرآن کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1310 کلونه پخوانۍ دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدمت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژې پر پوستکي لیکل سوي دي. باور دادی چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغو وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي.
دا غړي د دواړو ټاکنیز ډلو پورې اړه لري او موږ دغه تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
افغانستان د ناکراریو کور دی. دلته ډزې اورېدل کېږي، خو د خوښۍ په موقع ډزې دا نو هغه څه دی چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم، نو مې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ شو بلاړولې. پری یو مفصل ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریا وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې خوري. په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر راتلونکو څو اونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونه پروګرام هم په د یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پروس په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپله دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو تر ژمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیرې دیارلس کلنې څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یوه وعده نه ده چې کړې مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمن د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمن د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایي ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفي رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یاموتوی غړي دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رایې ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یاموتوی یونما دغه کمیسیون لپاره د مرستو راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشمې په ورځ له حکومت ته وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره رسم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیز ټولو پورې اړه لري او موږ د تاسې تشکیل سره مخالفت کوي او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښکې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ورګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانیږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر ذکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې که چېرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اعلان کړي او همدارنګه که چېرې دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیارلسو غړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپلې چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 تیا کسانو ته مرګ شو بل وخت د کندز عامه روغتیا چارواکي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وشل شوې دي او 202 تیا تن نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل آریان له کندز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 130 کسان ټپیان او 40 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 90 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 160 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 216 اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټولو روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 40 تنه شهیدان او 202 اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنې د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجه وي چې د بې احتیاطۍ او د دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله لاړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپي شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه او د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلې په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغه هلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه، سه دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوي دوسیه به د وروستۍ پرېکړې لپاره ډېر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې سترې محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بهرنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلي مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو سترې محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي. یعنې چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي دا د پورته محکمې صلاحیت دی نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی یې د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 10 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې پاک له عدالت پلی نه شي دوی به پراخ لاریونونه وکړي.
محکمې اوله مدلانه نبود، دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجازات شي. موږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. اوویشت کلنه فرخنده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغسې چې لازمه ده عدالت تامین نه شي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د روسیې حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سمپلی نه شي د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت پخپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو پرله پسې بریاو وروسته امان او هانګ کانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه، دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کاټنۍ نه ورلاندې تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان دغو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره یې ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورښت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونه شو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هېره دې نه وي چې افغانستان به سبا د پاپوا نیو ګینیا لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یې وکړي او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالۍ لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل په لوبډله کې بدلون راغلی و او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورپسې چې حمید حسن تاسو ولیدل تقریبا نه شو کولی په لوبه کې برخه واخلي او همداشان هغه لوبه کې بیا نوروز منګل په تېرو دوه لوبو کې پرفارمنس یې نتیجه ښه نه وه، دې خاطر منځ ته د مدیر راوستل شو. دغه بدلونونه چې راغلي دا بدلونونه کوچ یا لوبډل مشر په خپلو مشورو چې سره کړي وو دغه بدلونونه راغلي ول.
بله، په دغه وروستۍ لوبه کې چې تېره ورځ ترسره شوه ویل کېږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډېر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ اچونې په برخه کې آخري آور چې کم ډېر اساس او د سرنوشت ټاکونکي آور و دا باید د سیو چات ورکول شوی و چې ښه لوبه ولی وی دغه آور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وی. په دغه برخه کې ستاسې نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټنګ ښه وشو، هدف یې دومره بد هدف نه و، خو په توپ اچونه کې زموږ توپ اچونه لاین یو څه هدف پورې غلطو کارول شي، یعنې وروستي آور لپاره موږ ونه شو کولی چې فاسټ بالر له ځان سره ولرو. چې زموږ فاسټ بالر په وروستي آور کې ویل نه، انشاءالله چې د لوبې ګټل چانس زموږ ډېر زیات و. شپاړس منډې هم ډېرې منډې دي، خو دا چې بیټسمین ودرېد او تاسو ولیدل چې هغوی ته یو چانس هم پیدا شو، یو دوه فاسټ بالر نه ورانه، نو همدا وجه وه چې بالاخره هغوی هدف پوره کړ. د مسټرډنګ پاکله مو هم وویل چې شاپور تران نه په فاینل کې توپ بیا د لارې ته ورسېږي، شوي همدا وجه وه چې ونه شو کولی چې هغه هدف وژغوري او زیمبابوې د هانګ کانګ لپاره یو ښه چانس او هدف ترلاسه.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه وتک صاحب، هغه دا چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاوند کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا دا خو لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاوند شي چې د کپتان او کوچ او د روزونکي داسې مدیریت ولري چې بیا داسې اشتباګانې تکرار نه شي؟
دا زه وایم چې د مدیریت غلطي نه وي. اوس یو ښه لوبډله جوړه شوې، تبلیغات هم ورته برابر شوي، لوبډله هم ښه وه، لوبډلې لوبې هم ښې وګټلې، او نور خطر تواله در لوبونو یواز دغه لوبو چې د لوبو افغانستان به لري دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاري ول او لوبغار لوبه کوله او لکه څنګه چې موږ تاسو ولې دل ټول افغانان په غدري لومنی لوبو کې ډیر ځات خوښ او ټول دا نظر چې خطر یې راته غوړي په لوبه لګي نو چې یو خاطر موږ وایي چې درې لوبې د ټول خطر یې راته وبله خاطر چې یو لوبه په لوبه وایي چې څنګه یې د مدرسې څنګه وایي دا لوبغار څنګه دا به بیل خبره ده او زه تر دې وایم چې کرکټ د لوبه ده بعض وخت درل کیږي بعض وخت درل کیږي خو تر دې زموږ پر وړاندې مثبت تغیرات درل کیږي او سمتواله درل کیږي چې تاسو نه غوښتل چې د مدیریت لپاره ورته برابرېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوه ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګنداوه. سموګه ګلاسړی رادیو ناوړی یو ورور په راستولي اس ام اس کې شرافت په نوم د کونړ نه ویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانیستو خوشاله یو. خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپېلې کمیسون ووسی. او سم وخت دونی می بجی کی دن کی دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا افغانستان او نړۍ دا مهم خبر مسرټ کې تری ورو.
د فاریا په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لسته نو جلسې او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی شوډلې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ. پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتل ژنو نستنه وژلې دي. مکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقره په امریکا کې د یو لسباندي شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي. او په بریتانیا کې د قرآن کریم تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوی چې ویل کیږي 1300 کال پخوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی.
هو سمسو اقتصادي خبرنا
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کارونه د وسلوال مخالفینو پر اساس کړي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو حق کارونه چې د دولت په واک کې هم دي په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د قانونو د ویجاړتیا سبب شوی دی. بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د شواهد پر اساس لري چې د روخام د ډبرو د قانونو قرارداجان په خپل سر تر ټاکلي اندازې زیاتې تیږې په غیر قانوني توګه انتقالوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به لاسنام سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي راډیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې که دا مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او وبه نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس یې پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی. په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتي لوی دلیل دی. بیامنیتي موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پیښ کړی دی. زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 1000 تنو ځوانانو ته کار ورکوي. دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي. دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکاره ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو یورو شپږ شپږ افغانۍ او دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغانۍ او دېرش پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستاني کلاري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه و دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. د رخام له ډبرې جوړ شوي میزونه د معرفت لوحې او ګیلاسونه به مو لیدلی وي. په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسؤولو کیندونکو تر خطر لاندې دی. په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسؤوله کیندنو او نورو مسلو په اړه زموږ همکار الیاس دایي رپورټ راکوي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریګ په منځ کې د دې شو خنشن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام فابریکې ته وړل کیږي. تر پرمنځلو او ټوټه کول ورسته لدی خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د یغې څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غر څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي، د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق کېږي. بیا دا قرارداد څه خلک غلط استفاق کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زندي اخلي، دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مشرانې وسول داخله کې ویوړل، بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي، نه پغه نو حکومت ورزي ولې د صاحب لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د روخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ روخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو، څه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هوار کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو څه دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ داسې شوی نشته کې چې دی دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي او زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري، خو کچیر د ډبرې امنه څنګه سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول دی غیر د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 70 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه سته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت د مهار ووځي او د هیواد ستر قانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمندمو د رخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالې داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د مخه ونیولی شي او یا دا خلک په دې قانع شي چې وروره دا د تا حد و حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې مه وهه او په مختلفو بهانو خلک دې ته مه مجبوروه چې تاسو ته په حق یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خودمه درته وایم چې په هېڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکړم چې راډي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضې خلک شته چې هغه دید بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري. حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې دا مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو داسې اوس د دې جواب نه
کوي. دی زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مای تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد مدرک په اساس باندې شواهد راوخه ترڅو د سات خاطر باندې کار وکړي. هغه راته چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا بخښل کی دي ملي ګټو په نظر تونې چې هغه شخصي ګټو ورته ترڅو د غلارې په ترانزیت تعامل نه لسی کی او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یو څه تمام نه کیږي او بل هغه تجاران چې د غلارې ته ورسې کی څو دې سبب نه دي شخصي ګټه کار وګرځي او دوی دا لار پی دي د پوسټ سره باندې راوړي. نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټي وي باید د مسؤلیت څخه لای شي او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي څومره چې فساد په اړه باندې دا لري چې دې اقدام کې دې خاطر باندې کارونه کې تر څو ځان ته خپل ګټه آماده کړي او دې غوړ دې منفي نقطې نه خپل ځان په ګټه وڅرخي.
نو موږ زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پادې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډان فرد سره هم نظره دی چې وایي روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو نه کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ اورو. ورپسې مخکښې ښځې او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشارې سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بلل دی.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګلاب چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همه مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې
چې ما وختل او هم هغه د زما د پلار تشویق و هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمینکلې تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه سیاسي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته سه مساعد دي، لیکن کوم نجونې سه تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځله نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوي وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې چې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمینګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ورسوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنه نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون 9 ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون 2 ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د 10 جنگونه د 10 زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند سری کښه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې بس لاس
فکر چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي داغوی جوان تر اتلون که تا زیان رسوی. نوزموک پیشنهادونه داده چه پدی برخه که دولت مستقیم تاثیر لری چه دودی کورانه حمایت کی او دماشومان دو پاره خد جوان زمینه مساعده که پدی چه افغانستان دماشومان و نریوال کنوانسیون منل ایده او دماشومان و حقوق باید پسامت اوگه ماشومان تا رسوی.
دیره منه نه؟ د ورستی پښتني په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هر کارونه وکړي.
مننه تاسو د پښتني نه باید وایم چې هغه کارونه چې د حرفي دی یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلن نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر درې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.